په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بری خبرونه ته شرغلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې هم یو برخه جوړوي. نن پنځشنبه ده، د غویې استور دیار لسمه د میاشتې دویمه. پیل به خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سږنی تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو لا هم خپل بندیز ته دوام ورکړی دی. دغه راپور چې د یوناما د بشري حقونو څانګې لخوا برابر شوی او نن د یوناما پر ویبپاڼه خپور شوی، په افغانستان کې د 2024 میلادي کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په دې هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه موارد راټول شوي دي. په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت ویاند وایي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان له ډول ډول چیلنجونو سره مخامخ دي. ماریو کریفو په هغه صوتي پیغام کې چې نن یې د مې د میاشتې د درېمې یا د مطبوعاتو نړیوال ورځ په مناسبت ازادي راډیو ته لیږلې ویلي،
په افغانستان کې د مطبوعاتو وضعیت اوس بدل شوی دی. د خبریالانو د ځورونې او نیولو د ناامیدونکو پیښو زیاتېدو شاهدان یو. رسنیو د څارنې محیط لا هم ګونګ دی او د دولت د فعالیتونو په باب د اطلاعاتو ترلاسه کول محدود دي. تر ټولو مهمه او نهیلي کوونکې دا ده چې په دې مسله کې د ښځو ونډه او د افغانستان په رسنیو کې د ښځو استازیتوب ډیر کم شوی.
تر دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو راهیسې لږ تر لږه ولس تګلارې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو لخوا صادرې شوي. د ملګری ملتونو د هغه راپور لمخې چې نن پنځشنبه خپور سو، په غزه کې د ویجاړو سویو کورونو جوړول شایي تر روانې پیړۍ دوام وکړي. د ملګری ملتونو د پراختیايي پروګرام په دې ارزونه کې ویل سوي چې په غزه تړانګه کې جګپوړي ودانۍ په کنډوالو بدل سوي او نږدې اتیا کلونو ته اړتیا ده چې د استوګنې ټولې ویجاړې سوي ودانۍ بیا جوړې سي. د ملګری ملتونو دغه راپور لمخې په یو بهتر وضعیت کې ممکن ده چې په غزه کې بیا رغونه په 2024 میلادي کال کې پړسی. د بشري حقوقو د څار سازمان د هغو ویډیوي تصویر په باب د څېړنو غوښتنه کړې چې ظاهرا په کې ښکاري د اوکراین یاويشت سرتیری روسي ځواکونو ته تر تسلیمېدو وروسته وژل کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې ویلي په دغو تصویرو کې چې د بي پيلوټ الوتکو لخوا اخیستل شوی او په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوی، داسې ښکاري چې د اوکراین 15 سرتیری د تسلیمېدو د هڅو په لړ کې وژل شوی او شپږ نور یې احتمالا د تسلیمېدو پر مهال په ډزو وژل شوی دي. دغه سازمان ویلي داسې نه ښکاري چې دا دی یوازنۍ پیشوي. اروپایي ټولنې نن پنځشنبه له لبنان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستو بسته اعلان کړه چې تر ډیره د سرحدونو د کنټرول پر پیاوړتیا ولګیږي. دغه مالی مرسته به پر دې هم لګیږي چې له بحران ځپلي لبنان څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې قبرص او ایټالیا ته د پناه غوښتونکو د اوښتو مخه ونیول سي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې د مصر، تونس او موریتانیا په څیر هیوادونو سره هم د هغوی د سرحدونو د کنټرول د قوي کېدو لپاره د مرستو بستې اعلان کړی وي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا وان در لین وویل چې د مرستو دغه پروګرام به روان کال پیل او تر 2028 میلادي کال پورې دوام وکړي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې آزادي رادیو واوریدل. ورزو د راپورونو برخې ته یوناما وی پتیرو دوی میاشتو کې افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله شپږ دېرش ولسي خلک وژل شوي او 130 نور ټپیان شوي، زیات اقلیتونه په نښه شوي.
امنیتي وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسله والو ترمنځ توپیر نه کېږي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسیون وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې مذهبي ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. دا هم ورته چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 14 کالونه پوره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس فشار راوست.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغ لاست ورزو درا پورونو برخې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناماوي په تیرو درو میاشتو کې افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله شپږ دېرش ولسي وګړي وژل سوي او یو سل اتلس نور ټپیان سوي. یوناما نن پنجشنبه په یو راپور کې ویلي چې د داعش په بریدونو کې تر ډیره شیعه مذهبي افغانان په نښه سوي دي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناماوي په تیرو درو میاشتو کې افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله شپږ دېرش ولسي وګړي وژل شوي او یو سل اتلس نور ټپیان شوي دي. یوناما دا خبر په خپل تازه راپور کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د وضعیت په اړه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورکړل شوي ماموریت پر بنسټ جوړ کړی. د دغه راپور په یو برخه کې چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې لخوا د 2024 کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده یې تر پوښښ لاندې ده، په افغانستان کې د بیلابیلو پیښو له امله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات خپاره شوي. د دغه راپور له مخې د روان کال د جنوري له شپږمې تر یولسمې پورې یوازې په کابل ښار کې د دریو بمي چاودنو له امله لږ تر لږه نه اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په شپږمه د کابل په دشتي برچي کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو موټر کې د ځای پر ځای شویو موادو د چاودنې له امله له شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شول. د شان د جنوري په نهمه د کابل په الوخیلو سیمه کې د طالبانو د حکومت د زندانونو ادارې اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې درې تنه ووژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. په راپور کې د جنوري په یولسمه د دشتي برچي په یو سوداګریز مارکیټ کې د شوي چاودنې په اړه چې د قربانیانو شمیر یې لږ تر لږه څلورویشت کسان ښودل شوی او بڼه یې لا هم نه ده روښانه شوې هم اشاره شوي. یوناما ویلي په دې ټولو چاودنو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. د یوناما موندنې ښیي چې د کندهار د کابل بانک پر څانګې په انتحاري حمله کې چې د مارچ په یویشتمه شوي پنځه ویشتنه مړه او تر پنځوس زیات ژوبل شوي وو. په وروستۍ پیښه کې چې دوه ورځې وړاندې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یو جومات کې وشوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسه ووژل او یو بل تن یې ټپي کړ. د هرات یو اوسیدونکی چې په وروستۍ پیښه کې د کورنۍ یو غړی ټپي شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د شیعهګانو په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي دي.
امنیتي وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسله والو ترمنځ توپیر نه کیږي، ځکه نه قانون شته نه ځانګړی لباس چې سړی یې توپیر وکړای شي چې په دوی کې کوم یو امنیتي کسان دي او کوم یو داعش.
دی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د شیعه میشتو سیمو امنیت دي خوندي کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د داعش ډلې د پراخه موجودیت راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه ډلې تقریبا له منځه وړې، خو په شیعهګانو د شویو نږدې ټولو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی دی. هڅه مو وکړه چې د یوناما د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. هغه د خپل ټاکل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د ښځو د حقونو نقض، د اعتراضونو ځپل او په عام محضر کې شکنجه او د خلکو اعدامول د مستند کړي دي، خو په افغانستان کې له جزات څخه مسؤلیت لا هم دوام لري او په دې برخه کې حساب کتاب ناممکن دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې له مجازاتو څخه خوندیتوب دوام لري او همداشان په دې برخه کې ځواب ورکونه هم ناشونې ده. ښاغلي بینټ د چهارشنبې په ورځ په دغه مقام کې د خپلې ټاکنې د دوه کلنې کلیزې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې طالبان د ښځو د حقونو په نقضولو سره د خپلو 1990 لسیزې سیاستونو ته راستن شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ټینګار کوي چې په افغانستان کې عام بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې شوې دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي:
Peaceful dissent is stifled. یو ملاتړ کوونکی سیستم د مسالمت امیز مخالفتونو لپاره نشته. د خلکو ځپلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخیستل کېږي. موږ په محضر اقدامونو او بدني مجازات مستند کړي. باقي نظام فل شوی او د ملي شتمنیو کنګل کېدل د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي لامل شوي چې میلیونونه افغانان ورسره مخامخ دي.
And frozen financial assets.
ریچارډ بنټ زیاته کړه چې له زرګونو ښځو، نارینه او ماشومان او د افغان قربانیانو له پاتې شویو کسانو سره اړیکه نیولې او موندلې دي چې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ناامیدۍ له مخې یو شمېر اقدامات ترسره کوي. د هغه په ټکو د کم عمره ماشومانو یا نجونو ودونه د کورنیو ترمنځ د پور ورکولو او یا د خوراکي توکو د پیرلو یوه وسیله ګرځېدلې ده. خود بشری حقوقونه د ښځو د حقوقو فعالانې د دغه وضعیت دوام د ښځو او ټول افغانانو د راتلونکي لپاره د منفي پایلو پیل بولي. یوې معترضې میرمن رقیه سایی چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو پر وړاندې د اعتراض له امله دوه ځلې زندانی شوې، ازادي راډیو ته وویل.
دوام چنین وضعیت در افغانستان واقعا نگران کننده هست.
په افغانستان کې د دې وضعیت دوام خواشینی کوونکی دی او خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. او پر ښځو د دې ځپونکو فرمانونو بدې پایلې دا دي چې ډېری یې پر رواني ستونزو اخته شوي. بېوزلي او لوږه یې د خلکو په منځ کې ډېره کړې. په تېره په هغو ښځو کې چې خپله د کورنۍ سرپرستي دي
د ښاغلي بنټ په خبره د افغانستان خلک سولې ته لیواله دي او باید داسې یوه ګډه زمینه وموندل شي چې له ټولو افغانانو څخه د دوی له توپیرونو سره استازیتوب وکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا ځانګړي کمیسون ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د 2023 د کال پر مهال مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخامخ و. په یو آنلاین غونډه کې د دغه کمیسون د 2023 میلادي کال د کلنی راپور جزئیات وړاندې سول. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ کمیسون مرستیال فدریک ادعا وکړه چې افغانستان په دغه راپور کې د مذهبي ازادۍ له اړخه د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل سوی. دا هم راپور
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون یا USCIRF ادعا کوي چې په افغانستان کې مذهبي ازادي په 2023 کال کې لدی عمله خرابه شوې چې طالبانو له دین نه خپل سخت تعبیر ته دوام ورکړي. د کمیسون په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته خپور شو، ادعا شوې چې طالب چارواکي د ټولو هغو افغانانو د مذهب یا عقیدې له ازادۍ سرغړونه کوي چې له اسلام متفاوت تعبیر لري یا هم مذهبي اقلیتونه دي. په دې راپور کې هغه هیوادونه په ګوته شوي چې په نړۍ کې تر ټولو ډېره مذهبي ځورونه پکې ترسره کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسون مرستیال فریدریک ډیوی د پنځشنبه په ورځ په یو آنلاین غونډه کې چې دغه راپور جزئیات ورکول ادعا وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې دی.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته مشوره ورکوي چې د افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریا او ویتنام په نوم 15 هیوادونه د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو پر لیست کې شامل کړي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کمیسون په کلنی راپور کې دا ادعا هم شوی چې په افغانستان کې مذهبي اقلیتونه د داعش په ګډون د تروریستي ډلو د مرګ او د طالبانو لخوا د ځپلو له ګواښ سره مخامخ دي. د دغه کمیسون په راپور کې په ځانګړي ډول د شیعهګانو، هندوانو، سیکانو او عیسویانو یادونه شوې چې کمیسون مدعي دي چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوي. په دې راپور کې د امریکا د متحده ایالاتو د مذهبي ازادي کمیسون په نړۍ کې 18 هیوادونه د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونه په توګه یاد کړي چې د دوی حکومتونه د مذهب او عقیدې د ازادۍ له حق څخه په جدي سرغړونه کې ښکیل دي. دغه هیوادونه برما، چین، کیوبا، ارتریا، ایران، نیکاراګوا، شمالي کوریا، پاکستان، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان او همدارنګه افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریا او ویتنام دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره جته کړی چې طالبانو د خپل مذهبي تعبیر پر بنسټ د تګ راتګ، لباس، کار او زده کړو د محدودولو لپاره لزګونه فرمانونه صادر او پلي کړی چې په مذهبي اقلیتونو او همدارنګه ښځو او نجونو باندې اغیزه کوي. په همدې حال کې د افغان شیعهګانو یو شمېر استازي دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې پر اقلیتونو خپلې عقیدې تحمیل کړي. په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې استازي او د افغانستان د شیعهګانو د مذهبي چارو د تنظیم دالی شورا پخوانی غړي صدیق زاده نیلی ازادي راډیو ته وویل
طبقی حاکم فقط قرائت خودش را
حاکم طبقه یوازې په زور د خپل دین تفسیر په خلکو تحمیلوي. د افغانستان شیعه او هزاره اوسیدونکي له یو نیم کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دي او په ډیرو مواردو کې مذهبي پروګرامونه ننګولي او د تطبیق مخه یې نیولې ده.
طالبانو تازه د دغه کمیسیون د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د شیعهګانو پر مراسمو د ځینو محدودیتونو لګول د مراسمو د امنیت د تامین په هدف شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې له خپلو کتابتونونو د هغه کتابونه لرې کړي چې له حنفي فقه سره په ټکر کې لیکل شوي که نه مجازات بشي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان د بیان ازادي او معلوماتو ترلاسه کولو پر حق د طالبانو حکومت د محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د محدودیت، ځپل او سانسور په نوم په خپل راپور کې ادعا کړې چې طالبان له رسنیو څخه د خپلو پالیسیو او پلانونو د ترویج لپاره کار اخلي. نور له سنا کاکړ څخه اوري.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان د چهارشنبه په ورځ د مې په لومړۍ نیټه د یو راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په ایدیالوژیک چلند سره په سیستماتیک او هدفي بڼه د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه لګولي دي. په دې راپور کې چې د محدودیت، ځپل او سانسور په افغانستان کې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان ازادۍ وضعیت په نوم خپور شوی او په 28 ولایتونو کې د 16 میرمنو په ګډون د 243 کسانو سره د مرکې پر بنسټ چمتو شوی دی. دا هم شوی چې طالبان د دولتي رسنیو څخه د خپلو سیاستونو او پروګرامونو د تبلیغ لپاره ګټه اخلي. دغه راپور د 2018 کال د اګست له 15 څخه د 2023 کال د مارچ تر 18 نیټې د بیان ازادۍ حق او اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ارزوي او تحلیلوي. د رواداری سازمان مشر شهرزاد اکبر په رسنیو کې د ښځو پر کار د طالبان حکومت د بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخصا محدودیت های توسط کردن به حضور زنان
دوی طالبان پر رسنیو کې د ښځو پر حضور ځانګړي محدودیتونه لګولي دي. د هڅې چې د ښځو غږ خپرول منع شوی او طبعا د دوی پر بوخښ باندې هم محدودیتونه لګول شوي او د دې وضعیت پایله له رسنیو څخه د ښځو حذفول او پر رسنیو کې د داسې وضعیت رامنځته کول دي چې پکې د بیان ازادي وجود نه لري.
یو ښځینه خبریاله چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دې موضوع په تایید سره وایي
یو ښځینه خبریاله د دې حق نه لري چې د خپل راپور لپاره له نارینه و سره مرکه ولري. یو ښځینه خبریاله د دې اجازه نه لري چې له خاره او بازار څخه په آزاده توګه راپور چمتو کړي.
د رواداری سازمان په خپل راپور کې د اهم کړی د طالبانو ډلې رسنیو ته خبرداري ورکړی چې د بشري حقوقو د سرغړونو، امنیتي او سیاسي پیښو، د مخالفو وسلوالو جبهو لخوا د پوځي بریدونو، د طالبانو د ډلو ترمنځ اختلافات، د کوچیانو او د سیمې د خلکو ترمنځ د جګړې او د مخکمي حکومت د کارکوونکو د وژنې او نیونې په اړه د خبرونو له خپرولو ډډه وکړي چې د خپرولو په صورت کې د خبریالانو په ځورونې، نیونې او شکنجې تمامېږي. د افغانستان د ننیو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي
زمونږ آزادی محدوده شوې ده. رسنۍ سانسور کیږي، خبریالان نشي کولای حقایق خپاره کړي، د ولس غږ خپور کړي. هغه رسنۍ چې حقایق خپروي یا انتقاد کوي هغه تهدید کیږي، خبریالان بند کیږي.
دروادری په شریعه قانون سازمان پر راپور کې دایده هم شوی چې د طالبانو ډلات په اوته د معلوماتو ورکولو لپاره هیڅ قانون نه تعقیبوي او د معلوماتو ورکولو لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي په رسنیو د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولای د رسنیو په ورکړل شویو معلوماتو باور وکړي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه نه ورکوي رسنیو ته چې هر څه رښتیا دوی نشد کی او همدغه د دې پایس کېږي چې موږ نشو کولای پر رسنیو باندې اعتبار وکړو.
د رواداری سازمان د راپور او د خبریالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر رسنیو د طالبانو بندیزونه یې د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي د حق جدي سرغړونه بللې. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د میډریومې د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې په هیواد کې د رسنیو او ازادو خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د تشریح او د خبریالانو د پراخو نیول کېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د دوام د پایلو په اړه یې خبرداری ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
او سم د سیمې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوسته. ویل اوس یې وخت دی چې حماس د اوربند وړاندیز ومني. په عین حال کې یوه مصري چارواکي ویلي چې حماس شایي نن د اسرائیل وړاندیز ته ځواب ورکړي، خو د هغه په خبره دا ډله هڅه کوي چې په غزه کې جګړه په بشپړه توګه ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه له سیمې ووځي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبې پر حماس فشار راوست چې له اسرائیل سره د اوربند وروستی وړاندیز ومني او ټینګار یې وکړ چې اوس د یو توافق وخت دی تر څو یرغمل آزاد او په غزه کې روانه نږدې و میاشتنۍ جګړه ودرېږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې یو اساسي موضوع چې آیا یو توافق به په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات هغه څه چې حماس یې غوښتنه کوي په بشپړه توګه پای ته ورسوي که نه، تر اوسه مبهمه ده. بلینکن سیمې ته د خپل سفر په وروستي تمځای کې چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د هغه اووم سفر دی، پرون ټوله ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کتنو تیره کړه. د بلینکن هڅې پر دې متمرکزې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه موافقه ترلاسه شي، هغه هدف چې ترلاسه کېدل یې پیکه ښکاري. متحده ایالات او نور منځګړي مصر او قطر هیله مند دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح چې شاوخوا 1.4 میلیونه فلسطینیانو د جګړو له کبله پناه پکې اخیستې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو مخه ونیسي. حماس د څو میاشتو خبرو اترو په جریان کې ویلي چې له خپل اړخه د ټولو یرغملو د خوشې کېدو په بدل کې باید په غزه کې جګړه د تل لپاره ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه باید له سیمې ووځي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د هغو افشا شوو جزئیاتو له مخې چې یوه مصري چارواکي او د حماس یوه چارواکي هم تایید کړي، وړاندیز شوي توافق چې اوس د روانو خبرو په محور کې دی دا احتمال زیات کړی دی. خو مصري چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې نه غوښتل د روانو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، وویل حماس هڅه کوي هغه متن پیاوړی کړي چې له ټولې غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل یقیني کوي. حماس ویلی چې د اسرائیل وړاندیز ته به تر نن پنجشنبې پورې ځواب ورکړي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو په عام محضر کې د حماس د له منځه وړلو د مخه د جګړې له درولو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. هغه دا دریځ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په خبرو کې هم ښکاره کړه او بیا یې ژمنه وکړه چې پر رفح به عملیات پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا دا په غزه کې د حماس وروستی پیاوړی مرکز دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبې وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنګټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي.
نن د می میاشتې دویمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټګر اسامه بن لادن د وژل کېدو 14 کاله پوره سول. نوموړی د 2011 کال د می میاشتې پر دویمه د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. تر بن لادن وروسته ایمن الزواهری د دې شبکې مشر سو، او د هغه تر وژلو وروسته ملګرو ملتونو سیف العدل د القاعده اوسنی مشر یاد کړی دی. اسدالله لودین تفصیلي راپور برابر کړی.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د می په دویمه نیټه د القاعده شبکې د لومړني مشر او بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړ. اوباما هغه مهال وویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپل بریدونو ته دوام ورکوي، او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط واوسي. امریکا پر دوی د 2011 کال د سپتمبر د 12 نیټې له ترهګریزو بریدونو نږدې 10 کال وروسته د دوی پټکو د دغه برید طرح بن لادن وواژه، او هغه د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اوسامه بن لادن وژل سو په هغه وخت کې نو
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وژلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سی ترګری ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمنځ ځي نور ډلې یو ځایناسته فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظواهري چې وو، نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې. اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2011 لومړی کال د اکتوبر په ومه پر دوی د سپتمبر د یولسمې برید په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د دغه پوځي ماموریت په لسم کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینې ته نږدې په یوه تر ټولو خوندي سیمه ابتاباد کې ووژل شو. امریکا د 2021 کال د اگست په وروستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه، خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یوه نیوکه داده چې له وتلو وروسته یې هم سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ پای ته ونه رسید. ښاغلی جلالي وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان راتګ سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو دپاره یې اجازه ورکړې ده. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده، نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرغوګی پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې او نورو ځایو کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحلې نه تیریږي.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکي اجمل عمر شینواری وایي القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري، او په وینا یې نورې ترهګرې ډلې هم ترې وبرید مدیریت کوي.
فزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې ده. اوپراتیفي یا استخباراتي وړتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه یو که په نورو کچو یعنې د هیوادونو په کچه یا د څو هیوادونو په کچه نورې تروریستي ډلې د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې ده. نړیوال تروریزم په راس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. الزواهری د القاعده د مشر په توګه لڅ باندې یولس کلن فعالیت وروسته د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو چې هغه مهال په افغانستان کې د بیا واکمنۍ لا کال نه و پوره، د الزواهری وژل یوه ادعا وبلله او تایید یې نه کړه. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارګ تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصري تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیونه جایزه هم ایښې ده. د امنیتي چارو یو بل څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي ایران او د امریکا یو شمېر نور رقیب هیوادونه له سیف العدل سره مرسته کوي.
القاعده بالخصوص سیف العدل سره مشرۍ لاندې داسې هیوادونه سره لکه ایران د هغوی سره ډېرې قوي اړیکې لري، او ایران او یا هم د ایران غوندې نور ملکونه چې بالخصوص د امریکا سره یو نوی تقابل کې قرار لري، هغوی به د القاعده څخه په حیث د یو افزار، په حیث د یو وسیلې استفاده وکړي.
په افغانستان کې د القاعده د حضور او فعالیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت یو لوړپوړی چارواکی وپوښت. هغه د نوم له ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو دغه چارواکی وایي دوی له القاعده سره دا مهال هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې په کې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنجشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي. د امنیت شورا دغه راپور د طالبانو حکومت رد کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو بیا. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سرژنۍ تعلیمي کال